د کولو هڅه یې په هر ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلي کې، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راتوي
دا سی حالت کې اتمن بخین خاب جن خستل یا تب خبر په دولار کې درول او زیات تر خواله زیات جديت احساسات توپ دا اتمن دی لا بدو فایلو زمينه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي خو خبر داده سی احساسات کنټرول سی دستي او سميمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره کوم موضوع حل سی خبروي
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوخه ور باندې اومني معقول فشار. یو لارې دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوی خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي او که دغسې ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوي یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزیدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرفه خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي، ترڅو پورې دوی دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کېږي لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کېږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر 1350 نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت دا دی چې لهم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلې دي او د چارې افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولې دي. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسو حقیقت څه دی د دېونه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایی چلند ملکی ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایی خدماتو په اړه هم خبرې کوي. هله د ترپایې ملتیا وکړي.
رئیس صاحب، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې لدینو کوچې. د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخره کوم سرته ورسیده؟ سوزل جمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخره خلاصيږي، خو لا تر دې دم تړلې ده. بل اخره دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر وسه پورې هم دوام داسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغه یې شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه باید دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر وسه پورې مونږ ته نه دی معلومه. خو بیا مونږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا مونږ یو نوی مسیر جوړ کړل، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس مونږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري. خو بیا په نږدې راتلونکي مونږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو سلی رښتم د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې چې دغه لار کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی دی د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي کنه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی دی اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص او ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، پا په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي،
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي، دا چې دی تجارتي دي تر ډیره کنا ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان د افغانستان فضا څخه هغه ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلیده او هغه نه عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ وو یا اته پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي یا افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه وو یا اته الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیای میانک هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو، کوم چې هندستان ته تلي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړیو، ځکه چې هر ولته الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي او $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده، نږدې $15 میلیون مونږ ته زیان رسیدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخو کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې د 2 ساعتی وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. تبان دغه د ټکټونو نرخونه هم یو سل وړ شوی ده.
بله مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال وو فکر کوم، تر هغه وخته پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړه ډوله خپل کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 1 د اپریل نه د 1 نه وروسته زمونږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زمونږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زمونږ کنټرولران هغه ویني، دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعاتو اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%؟
100%. یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نور یې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپله کنټرول کوو.
بله مسله، د حج د راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي، سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته د قرارداد ورکړل شوی چې کامیر به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې مونږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت تور کړل شوی کنه، خو داسې معلومات مونږ ته رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه تور کړل شوی ده. خو په دې کال کې مونږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه سنتیاوي چې پکار دي ټولي برابر شي.
خو دا سنتیاو مسله تاسو یاد کړئ چورته برابر شي د هوایي شرکتونو نو عموما یو غیله او یو شکایت دا موجود دی چې خه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو د دې شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې وړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په کیفیت لپاره، د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اډه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاج په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود دی چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم د کړه دا یو دا چې مونږ وړو چې د دینه ورسته هر شرکت هوایي شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټي اشورنس ده، د هغه کوالټي په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړ شي د دینه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش را رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځ په پرواز کې ځنډ راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخې ولې نیول کیږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې؟ واقع مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې دا ساعتونه ساعتونه ځنډ کیږي، ولې مخې نه نیول کیږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږه اضافه کړی وو ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکیږي. د هغې نه د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده. او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي د دې ځنډ نه، باید هغوی کمپنسیټ شي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل دي چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوئ چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو؟
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده. اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې جدي یو جدي پالیسي لرو چې باید د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال د ایکاو لخوا یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راغلی وو، هغوی د افغانستان هوایي چلند د خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل بررسي وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټي آډیټ پروګرام لپاره مونږ سپتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده. او په دې ډسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دای سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو او د خپل خدمات شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان د ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي. هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي او دغه سیفتي او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایی چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دا لري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنی کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لنډنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هیوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرسټ ریټ چې دا باید ټیټي کې، تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم موږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او موږ دا لارې چارې سیډو چې څنګه کولی شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه رئیس صاحب.
خیر سلامت، مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20.